نگرانی آمریکا درباره استفاده از درون‌های ساخت چین. اپلیکیشن ارزیابی فشارهای روانی. استفاده از تکنولوژی‌های جدید برای محفوظ ساختن موترها. و سایر گزارش‌ها و مطالب تازه از جهان تکنولوژی در کاروان این هفته. سلام، زه داود صدیقیم او تاسو د کاروان د اونیز خبرونه لیدو ته رابولم. د دی جی آی په نامه چینایي شرکت د امریکا د پولیسو او اطفایې په ادارو درون خرڅوي، خو د امریکا د حکومت په وروستي خبرداري کې راغلي چې په چین کې جوړ شوي درونونه ښایي د امریکایانو حساس معلومات غلا کړي. د امریکا غږ خبریاله د کالیفورنیا د ایالت د فریمانت ښار د پولیسو له ریاست سره د چین د درون د ټکنالوژۍ په ګټې او تاوانونو غږېدلې او دغه رپورټ چمتو کړی دی.
په دې وروستیو کې د کالیفورنیا د ایالت د فریمانت په ښار کې یو کون نادرکه شوی ماشوم د درون د انفرارد کمرو په مرسته وژغورل شو. دغو کمرو وکولی شول چې ماشوم د شپې په تیاره کې د درې په منځ کې وویني او وژغورل شي. دغه ډول هوایي سترګې یا ډرونونه د چټک غبرګون پولیسو او اطفایې د کارکوونکو لپاره ارزښتمن معلومات برابروي او ډېر یې د چینایي شرکت ډی جی آی لخوا جوړیږي.
ډرونونه زموږ د ورځنیو کارونو نه بېلیدونکې برخه ده. موږ د وروژنې د خطرناکو موادو له منځه وړلو، پلټنې او ژغورنې په عملیاتو کې ترې کار اخلو.
خو د چینایي ټکنالوژیو پیرودنه اوس له ډیرو اندېښنو سره مله ده. د امریکا د کورنی امنیت وزارت په دې وروستیو کې د پخوانیو خبرداری او په تعقیب یو ځل بیا خبرداری ورکړ چې په چین کې جوړ شوي ډرونونه ښایي د امریکا معلومات چین ته ولیږدوي، خو د ډی جی آی شرکت دغه ادعا ردوي. د فریمانت اطفایي ریاست کارکوونکي وایي دوی له دغو خبرداریو څخه خپله ګټه اخلي او هغه دا چې د معلوماتو په ذخیره کولو او استولو کې له تدبیر او احتیاط څخه کار اخلي.
And so there are ways that we can ډیری د سلار شته چې موږ خپل معلومات د سیمې په کچه محدود کو او بهر ته یونه لګو. لازم نه ده چې موږ هر وخت د انټرنیټ سره وصل ووسو. په کار نه ده چې هر څه د انټرنیټ د لارې یو بل ته انتقال کو. موږ په خپل سیستم کې معلومات منځبي کولای شو.
د ډی جی آی شرکت په امریکا کې د عامه خوندیتوب شاوخوا زر ادارې د دوی له ډرونونو څخه ګټه اخلي. دغه شرکت له دغو ادارو سره د کالیفورنیا په ځنګلونو کې د اورلګیدنې په څیر طبیعي ناورینونو ته د غبرګون ښودلو په برخه کې کار کوي او کارکوونکي روزي. د امریکا د حکومت لخوا په چین کې د جوړو شویو ډرونونو په هکله د اندېښنې له ښودلو وروسته د ډی جی آی شرکت خپلو مشتریانو ته د معلوماتو د خوندیتوب په برخه کې ډیر کنټرول او اختیار ورکړی.
موږ د امنیت په برخه کې ډیر کار کړی دی چې د سیستم کارونکي وکولی شي په معلوماتو کنټرول ولري. موږ د خلکو په معلوماتو کار نه لرو، خو کارونکو ته د معلوماتو د ساتلو، پروسس او انتقال په برخه کې اسانتیاوي او لوازم برابرو.
د فریمانت اطفایې ریاست چارواکي هیله مندي چې په خپلو ډرونونو کې د خطرناکو موادو سنسرونه نصب کړي چې د پیښې ځای ته د خلکو له راستولو مخکې وضعیت معلوم کړي او ښایي یو ورځ خپل اداره کېدونکي ډرونونه له کارکوونکو مخکې د پیښې ځای ته ولاړ شي او کارکوونکو ته د وضعیت په هکله معلومات ورکړي.
In the next 10 years it will be as common as seeing fire.
پراتلونکو له سکلونه کې بار درونونه د اطفایې په موټرو کې د وروژنې د پای په اندازه عمومیت پیدا کی. د درون لخوا د معلوماتو د راغونډولو پروسه له حد زیات اهمیت لري او اوس زمونږ د ورځنیو عملیاتو برخه ده.
په ورځنیو چارو کې کاریدونکو داسې ټکنالوژي چې د ژوند د ژغورلو ترڅنګ د ټکنالوژۍ د دوه لوی قدرتونو د شک په بهیر کې هم راګرده.
د امازون شرکت په دې وروستیو کې اعلان وکړ چې په راتلونکو څو میاشتو کې بعد د مشتریانو کورونو ته په درون باندې د فرمایشاتو رسول پیل کړي. لا تر اوسه په دغې پروسې کار روان دی، خو دغه نوښت ښایي د خلکو کورونو ته د بستو د انتقال بهیر بدل کړي. نو تفصیل ریپورټ.
دغه درون د امازون د شرکت د چارواکو په خبره ښایي ډیر زیات بدلون راولي.
So I think this is beautiful.
زه فکر کوم د درون دغه سیستم مخکلي او ډیر پیچلی سیستم دی.
د امازون د شرکت څخه جیف ویلک وایي دغه ډرون به په راتلونکو څو میاشتو کې د امریکا په متحده ایالاتو کې د خلکو کورونو ته د فرمایشي بستو لګول پیل کړي. که څه هم لا تر اوسه د دغه کار د پیل دقیق ځای او نیټه نه ده معلومه، خو ښاغلی ویلک وایي چې ډرونونه به ډیر خوندي وي.
کله چې مشتری ډیر نږدې شي، مخکې له دې چې ډرون ځکه ته نږدې شي، د هغه موقعیت کشفوي. ډرون پوهیږي چې ناسته ورته خوندي نه ده، په همدې خاطر نور نه ښکته
کیږي.
دغه ډرونونه په بشپړ توګه د برق په انرژي کار کوي. تر 40 کیلومتره واټن پورې پرواز کولی شي او د 2.2 کیلوګرامو په اندازه وزن انتقالولی شي. د امازون شرکت د غیلان د لاس ویګاس په ښار کې د خپلو تولیداتو په یو نندرتون کې وکړه. په نندرتون کې له ډرون علاوه نورې وسیلې هم وښودل شوې. کتونکو د شپړ په نامه د امازون د شرکت په یو کپسول کې کیناسل هم تجربه کړل. دا کپسول کولی شي شپږ کسه په یو وخت کې د ځمکې مدار ته انتقال کړي. تر اوسه فضا ته دغه کپسول د سفر کولو وخت نه دی تعین شوی، خو د امازون شرکت د فضایي سیاحت په ډګر کې د سپیس ایکس او ورجن ګالکټیک شرکتونو سره په دغه ډګر کې په سیالۍ اخته دی.
زه فکر کوم دا ډېره ښه خبره ده چې له دغې ټکنالوژۍ اوس خلک کار اخیستلی شي. په تیره بیا بډایه خلک، او دا هم ښه خبره ده چې اوس هر څوک کولی شي فضا ته سفر وکړي.
د امازون شرکت چارواکوي د ملکی هوایی چلند فدرالي ادارې ډرونونو ته د امتحاني پروازونو اجازه ورکړې ده.
یک اپلیکیشن جدید گوشی های هوشمند با استفاده از جریان خون در روی کاربر می تواند ضربان قلب و اندازه استرس یا فشار روانی را ارزیابی کند. این تکنولوژی تازه مردم را کمک می کند تا متوجه صحت خود باشند. در رابطه توجه کنید به این گزارش.
طراحان یک اپلیکیشن جدید میگویند که با استفاده از این اپلیکیشن با گرفتن یک عکس سلفی با گوشی همراه در ظرف 30 ثانیه می توانید وضعیت صحی خود را ارزیابی کنید. شرکت کانادایی نیورولوژیکس که در بخش هوش مصنوعی کار می کند، این تکنولوژی پیشرفته را در نمایشگاه CES آسیا در شهر شانگهای چین نمایش داد. این اپلیکیشن انیورا نام دارد و شما می توانید آن را به طور رایگان در گوشی هایتان نصب کنید. کنگلی مسئول بخش ساینس شرکت نیورولوژیکس میگوید که این اپلیکیشن را بر بنیاد سیستم تصویربرداری نوری ترانسدرمال ساخته است و این سیستم به طور ویژه توسط همین شرکت انکشاف داده شده است.
ما تکنولوژی پیشرفته را به نام تصویربرداری نوری ترانسدرمال اختراع کرده ایم. این سیستم با استفاده از کمره معمولی جریان خون را بدون تماس با روی شما ارزیابی می کند. از طریق جریان خون و با استفاده از تکنولوژی یادگیری ماشین می توانیم اطلاعات زیادی را مانند ضربان قلب، تنفس، فشار خون و اندازه استرس و احساسات را به دست داریم. علاوه بر این می توانیم نمونه های را برای افسردگی، اختلال استرابی بسازیم و درباره احتمال بیماری های قلبی و عروقی در آینده به شما معلومات دهیم.
این اپلیکیشن با هر نوع کمره گوشی همراه کار می کند و فقط روی کاربر باید در روشنی مناسب قرار داشته باشد. شرکت نیورولوژیکس می گوید که نور و طول موج‌های آن بر لایه های مختلف زیر پوست منعکس شده و می تواند معلومات را درباره جریان خون در روی انسان به دست آورد.
به گونه مثال دقت ما در اندازه کردن ضربان قلب 99.98% است و اندازه گیری تنفس ما با 90% دقت عالی در جهان می باشد و دقت اندازه گیری ما در فشار خون برای بسیار از مردم 95% است.
آقای لی در انتظار گسترش یافتن شبکه اینترنتی 5G است تا اپلیکیشن با سرعت بهتر بتواند معلومات را از منابع به دست آورد و آن را ارزیابی کند.
ما می توانیم تمام اطلاعات را در یک لحظه ادغام کنیم و می توانیم به مراتب بهتر درباره صحت روان و جسم شما پیش بینی کنیم.
در حال حاضر وبسایت شرکت نیورولوژیکس نوشته است که اپلیکیشن انورا برای تداوی امراض نیست، بلکه به منظور ارتقای صحت می توان از آن استفاده کرد و اگر کاربر درباره صحت خود پرسش دارد باید با دکتر یا متخصص صحبت کند.
تکنولوژی با سرعت در حرکت است و هر روز پدیده نو می آفریند. گسترش استفاده از درون ها، موترهای هوشمند، اپلیکیشن های جدید، هوش مصنوعی ربات ها، از همه مهمتر پیشرفت تکنولوژی در افغانستان. با آخرین رویدادها در جهان تکنولوژی، اگر می‌خواهید با تازه‌ترین انکشافات جهان فناوری همگام باشید، برنامه کاروان را تماشا کنید.
قسمت برنامه نظری میاندازیم بر رویدادهای جهان تکنولوژی در این هفته که در رسانه‌های اجتماعی و وبسایت‌های مختلف انعکاس یافته. مثل همیشه در این بخش ژیلا جان نوری ما را همراهی میکنه. سلام ژیلا جان.
دو جان سلام خدمت شما و خدمت عزیز. واسه چند خبر گزارش از جهان تکنولوژی که در هم آورده که با هم در این گزارش یک جای مشاهده میکنیم. در میان گزارش‌های جدید از جهان تکنولوژی در این هفته، انجینرهای فلسطینی از اینکه شرکت اسرائیلی به نام ملنوکس با پرداخت 3.5 میلیون دلار شرکت آمریکایی که چیپ‌های نیوادیا را می‌ساخت خریداری کردند، اظهار خوشی نمودند. شرکت ملنوکس شاخه‌های مختلف در نقاط مختلف اسرائیل دارد که در آن کارمندان فلسطینی نیز کار می‌کنند. شرکت چیپسازی اسرائیلی بر علاوه استخدام کارمندان فلسطینی، افراد را از هند و اوکراین نیز استخدام کرده است. حداقل 100 انجینیر تکنولوژی از منطقه کناره غربی اردن و باریکه غزه در شرکت ملنوکس برای ساختن چیپ‌ها کار می‌کنند. در این شرکت بر علاوه ساختن چیپ‌ها، آخذه، کدگذاری و سافت‌ویر اصل را نیز می‌سازند. این شرکت حدود 7 میلیون دلار در بخش تکنولوژی سرمایه‌گذاری نموده است. در خبر جالب دیگر از چین، نمایشگاه لوازم مصرفی در چین نوع موتر جدید را برای آینده معرفی نمود. موتر جدید که با سنسرهای رادار کار می‌کند با تکنولوژی پیشرفته طراحی شده است. این موترها به دلیل داشتن برخی گزینه مانند یک موتر برای تفریح و رفت آمد می‌باشد. شرکت موترهای اودی در موتر جدیدش بر علاوه گزینه‌های تکنولوژی امکان تماشای فیلم و حتی بازی گیم در داخل آن را از تکنولوژی هولوراید ساخته است. موتر جدید اودی که در نمایشگاه لوازم مصرفی در چین معرفی شد، برای بازدیدکنندگان فرصت امتحان گزینه‌های داخل آن را می‌داد. در داخل موتر تمام معلومات روزمره، رفت آمد و استفاده از تکنولوژی‌ها با کمک هوش مصنوعی ثبت می‌شوند. در داخل آن گزینه واقعیت مجازی نیز استفاده شده است که افرادی که در رانندگی مریض می‌شوند زودتر حالشان خوب شود. سیستم نقشه آن به شکل واقعیت مجازی می‌باشد. در گزارش جالب دیگر باز هم از جهان تکنولوژی، با استفاده از عینک‌های واقعیت مجازی گیم خاص اتاق فرار یا اسکیپ روم، بازی جنگ جهانی دوم را برای رقمندان به طور زنده ساخته است. افراد در این گیم تلاش می‌کنند که با دشمنان به طور زنده جنگ نمایند. صدای کد و ماشین‌های تلگراف و ارتباط خصوصی و سایر معلومات ناکامی ماموریت‌های نظامی در زمان جنگ جهانی دوم در این گیم در نظر گرفته شده است. کارشناسان در جنوب غرب لندن تلاش نمودند با گزینه‌های واقعیت مجازی و عینی گیم ها را هیجانی بسازند. در این گیم که به شکل یک معما تنظیم شده است، افراد با تفنگ و لوازم جنگی تلاش میکنند که در جنگ موفق شوند. قرار است این گیم جنگ جهانی دوم سال آینده به بازار عرضه گردد. و در خبر دیگر باز هم از جهان تکنولوژی از استرالیا، مهاجرین جوان در استرالیا جز نیروی کاری با فراگیری مهارت‌های دیجیتالی در بازار کار در بخش تکنولوژی بیشتر سهیم ساخته شده‌اند. محصلین با فراگیری کورس‌های تکنولوژی کامپیوترهای کهنه دولتی را بازسازی می‌کنند. در ختم این کورس آنها می‌توانند کامپیوتر را نگه دارند. مهاجرین جوان برای ساختن کامپیوترها با هم رقابت می‌کنند. 3 تن از مهاجرین جوان که در کتابخانه کوینزلند استرالیا کلاس‌های کامپیوتری را تکمیل نمودند، از اینکه توانستند کامپیوترها را برای استفاده شخصی خودشان آماده کنند، اظهار خوشی کردند. اکثر این مهاجرین از کشورهای اوگاندا، کانگو، سوریه، کنیا و رواندا هستند که تازه به استرالیا مهاجرت نمودند. حداقل 100 شاگرد از برنامه‌های بازسازی کامپیوتری مستفید شدند. آنها انواع نرم افزار و هاردویر یا سخت افزارهای کامپیوتری را فرا میگیرند و با مهارت‌های دیجیتالی در بازار کار می توانند فرصت کاری بهتر را پیدا کنند. شرکت اپل اعلام نمود که 2 تلفن جدید اپل با گزینه 5G در سال آینده به بازار عرضه می کنند. اینا تلفن ها که نسخه اولید و آیفون ایکس آر نام داره قرار است سال آینده برای علاقمندان گزینه اینترنت پیشرفته 5G را عرضه کنند. شرکت اوبر اولین بار خدمات تاکسی های پرواز کننده را که بیشتر مانند یک تیاره هلیکوپتر شخصی میماند در شهر ملبورن استرالیا آغاز کرد. افراد از طریق اپلیکیشن اوبر میتونند که گزینه تاکسی پرواز کننده را انتخاب کنند. چند بام امارات های مهم شهر ملبورن بر نشست و پرواز تاکسی های پرواز کننده در نظر گرفته شده است. رفت آمد با این تاکسی های پرواز کننده اوبر در مقایسه با موترهای معمولی سریع می باشد. نوع تیاره یا شکل درون که برای خدمات در نظر گرفته شده برقی بوده و صدای پرهای آن در مقایسه با هلیکوپتر کمتر سر صدا می کند. داخل آن حدود 6 نفر و 1 پیلوت جا دارد. تلفن های پیشرفته اما ارزان وان پلاس پرو 7 با گزینه های مانند تلفن های اپل و سامسونگ دیزاین شده. در این تلفن 3 گزینه مهم سرعت سیستم عامل، قیمتش و کمره از اون مهم است. اندازه آن مانند تلفن های سامسونگ گلکسی با شیشه دو طرفه می باشد و کمره از اون با یک کلک مانند فلش بیرون می شه. در قسمت پیشوی از اون در عوض یک کمره دو کمره با لنز مختلف و عکس سلفی در نظر گرفته شده. قیمت تلفن ها از $700 شروع می شه که در مقایسه با تلفن های اپل و سامسونگ ارزان تر و با سیستم عامل پیشرفته و آخذه بالا هم دست. شرکت ادوبی نسخه جدید اپلیکیشن خود را به نام ادوبی فرسکو بر نقاشی و رنگ‌آمیزی بر تلفن‌های هوشمند و تبلت‌ها عرضه کرده. این اپلیکیشن با گزینه‌های نقاشی و رنگ‌آمیزی جالب‌تر و بهتر ساخته شده که بر افراد امکان ساختن کارهای گرافیک بهتر را فراهم می‌سازد. یکی از انجینران بخش تکنولوژی دانشگاه پلایماوت نوع ربات را ساخته که میتونه میوه بچینه. ربات با سنسر میوه‌ها را مانند توت زمینی و رسبری را میبینه و او را جمع‌آوری میکنه. این ربات میتونه در مقایسه با انسان‌ها بهتر و سریع‌تر میوه‌ها را جمع‌آوری کنه. شرکت ربات سازی برای زراعت این نمونه را خریداری کرده و قرار است که این ربات‌هایی که میوه را جمع می‌کنند به زودی به بازار عرضه شوند. شرکت میتسوبیشی نوع ربات‌های خودکار یا اتومات ساخته که برای کمک و کارمندان اطفای موقع خاموش کردن آتش سوزی کمک کرده می‌تواند. این ربات‌ها با ماشین‌های قوی ساخته شده، هر کدام با لوله‌های آب با فشار زیاد برای آتش آب‌پاشی می‌کنند. یکی از کانال‌های یوتیوب که همه ویدیوهای معرفی و استفاده تازه تکنولوژی را به طور منظم پست می‌کند، کانال مایکل براونلی با نام ویدیوهای تکنولوژی با کیفیت است. این کانال حدود 9 میلیون عضو دارد و در ویدیوهای اشتهاری جدیدترین گزینه‌های تکنولوژی مانند سیستم عامل 13 اپل، آیپد جدید و غیره هم مشخصات از او و ویدیوهای معلوماتی برای شما معرفی شده.
د لووت لروبات سره آشنا شئ. دغه روبات یوازې د یو هدف لپاره جوړ شوی چې هغه هم د خپل مالک خوشاله ساتل دي. که څه هم ډېری خبرې نه کوي خو بیا هم له خلکو سره نرم چلند کوي او هغوی ته غېږ ورکوي. د دغه روبات په سر کې انتن ته ورته کمره 360 درجې لید لري، یعنې په خپل شاوخوا کې هر څه ویني او د غږ او خبرو استقامت کشفولی شي. دغه روبات د کانم هیاشي لخوا جوړ شوی. نوموړي له دې مخکې د پیپر په نامه د مشهور انسان ډوله روبات په جوړولو هم کار کړی. هغه وایي د دغه روبات په جوړولو ولو سره غواړي چې د انسانانو او روباتونو ترمنځ حقيقي ارتباط رامنځته کړي. د کور په کارونو کې له روباتونو څخه ګټه اخیستل یو بشپړ بل هدف دی او مقصد ورڅخه د کارونو موثریت دی. خو دغه روبات مو تشویقوي او د نږدې ملګري حیثیت لري. په دې توګه دغه روبات په درلودلو د کارونو موثریت څو ځلې زیاتېږي. خای دغه روبات د خلکو لډیر هرکلی سره مخامخ شي. په نندرتون کې نورو شرکتونو هم د تورته روباتونو وخودل. د زوی تک ای آی شرکت هم د گیکی په نامه خپل روبات وخود. دغه روبات چې د مصنوعي ذکاوت د ټکنالوژي پر مټ کار کوي، پیشو او سپیته ورته دی او خپل مالک سره احساسي رابطه ټینګوي. جوړونکي شرکت وایي له روبات سره د مالک هر تعامل د روبات د شخصیت په جوړولو کې مرسته کوي. د شپاړو سنسرونو په درلودلو سره د انسان لخوا د لمس کولو په وړاندې غبرګون ښیي. څلور مایکروفونونه یې د غږ د راتلو استقامت معلوموي او خپل مخ وراړوي.
د کیکی روبات ټول ډولونه یو ډول احساسي عکس العمل څرګندوي. په دې توګه کله چې واخیستل شي او کور ته لاړ شي نو ورو ورو بیلابیلې شخصیتي ځانګړتیاوې زده کوي. په دې توګه هر مشتری له کیکی څخه یو متفاوت مجازي شخصیت جوړوي.
د جنوبی کوریا میشتي شرکت توروک لخوا جوړ شوی لیکو روبات په د خپل مالک په خبرو پوهیږي. کاغذ د نڅا کولو، قدم وهلو او یا هم د عکس اخیستو امرونه وي.
لیکو ویل موو
د لیکو روبات په اوتوماتیک ډول باندې حرکت کوي او د کور بیلابیل برخو ته ځي او کله چې تاسو ووینئ تاسو ته سلام کوي او یا هم ستاسو د توجه د جلبولو لپاره بیلابیل کارونه کوي. ځینې وختونه ښایي بیخي تاسو ته توجه ونه کړي او یا هم له کوم بل شي سره علاقه څرګنده کړي. موږ هڅه کوو چې دغه روبات لکه یو حیوان داسې جوړ کړو چې په خپلې خوښي او احساساتو سره هرې خواته لاړ شي، نه داسې چې په ریموټ کنټرول باندې اداره شي.
ممکن چند سال بعد موترهای کاملا خودران به بازار بیاید و مردم را از یک جا به جای دیگر انتقال دهد، اما در حال حاضر شرکت های موترسازی از تکنولوژی های پیشرفته خودرانی استفاده می کنند تا موترها را محفوظ تر سازند. یکی از این تکنولوژی ها سنسر لایدار است که شعاع لیزر را بر محیط پخش می کند و در همان لحظه نقشه سیبودی محیط را می سازد. شرح بیشتر در این بیشتر.
این وسیله کوچک که بر موتر نصب شده است کار مهم را انجام می دهد. این سنسری است که نور نامرئی را به طور ضربان پخش می کند و به موتر قابلیت دید می دهد. این سنسر را لایدار می نامند.
کاری که لایدر با تکنولوژی نور می کند این است که نور بدون ضرر به چشم را به اشیا پخش می کند و این نور دوباره به سنسر آمده معلومات فاصله و زمان را جمع آوری می کند. وقتی می چرخد اساساً معلومات را از میلیاردها نقطه از اشیای محیط به دست می آورد.
وقتی موتر حرکت می کند، سنسر لایدار نور را به هر سو پخش کرده و محاسبه می کند که این نور در چه مدت زمان دوباره بر می گردد. این کار نقشه را می سازد و می تواند موتر را در گرفتن تصمیم کمک کند تا چه وقت سرعت را کاهش دهد، چه وقت سرعت بیشتر بگیرد و چه وقت اشترنگ را دور بدهد.
خواه چیزی نرم مانند انسان باشد یا حیوان و یا اشیای سخت مانند لاری و موتر تیز رفتار، لایدار همه را یکسان نگرسته و تصویر آنها را به شما می دهد. لایدار وسیله فوق العاده برای درک کردن محیط است و به نظر ما بهترین وسیله دیدن و درک کردن جهان اطراف ماست که در بخش ربات ها و های خودران می توان از آن استفاده کرد.
همه شرکت هایی که روی موترهای خودران کار می کنند از این تکنولوژی استفاده نمی کنند، اما شرکت ها آرزو دارند سیستم های رانندگی روباتیکی را بسازند که در عملکرد از رانندگان انسان بهتر باشند.
این سیستم ها برای مسئولیت ما انسان ها بهتر خواهد بود و شمار اشتباهات انسانی ما و حادثات ترافیکی و تلفات ناشی از آن در جاده ها را کاهش خواهد داد.
قابلیت محفوظ بودن رانندگی در آینده شرکت‌های موترسازی را تحریک می‌کند تا امروز در بخش این تکنولوژی سرمایه‌گذاری کنند. برای بسیاری از شرکت‌ها این کار با نصب سنسر چرخنده لایدار بر بالای موترها آغاز می‌شود و موتر را با چشم‌های ویژه مجهز می‌سازد.
اطلاعات آنلاین همیشه در معرض خطر قرار دارد. هکرها با گذشت هر روز هوشیارتر می شوند و شرکت ها در سراسر جهان با کمبود متخصصان مسلکی که بتوانند اطلاعات آنها را محفوظ نگه دارند مواجه می باشند. حکومت ایالات متحده نیز تلاش های خود را برای جذب نسل نوی از متخصصان بخش سایبر سکیوریتی یا امنیت سایبری سرعت بخشیده است. شرح بیشتر
جنگ ها بین کشورهای پیشرفته جهان دیگر فقط به میدانهای محاربه محدود نمی شود. حالا کشورها با راه اندازی حملات سایبری می خواهند اطلاعات ارزشمند کشورهای رقیبشان را سرقت کنند. دشمنان ما می دانند که در میدان محاربه با ما جنگ کرده نمی توانند. بنان می خواهند از طرق دیگر بر ما حمله کنند. طبق آمار مجله سایبر سیکیوریتی وینچرز در سال 2020 3.5 میلیون شغل در بخش امنیت سایبری در سراسر جهان وجود خواهد داشت که پر کردن این پست ها با افراد مسلکی مناسب برای شرکت ها یک آزمون خواهد بود.
امنیت سایبری یک رشته بسیار پرچالش است. اگر در مورد آماده کردن یک شخص برای این مسلک فکر کنیم، این شخص باید یک سلسله تجارب تکنیکی در بسیاری از رشته ها داشته باشد. لازم است با کامپیوتر، شبکه ها، شبکه های موبایل، چیزهای مرتبط به اینترنت آشنایی داشته باشد و این لیست همه ساله زیاد شده می رود. بسیار مشکل است که آن را ثابت نگه داشت.
به خاطر پر کردن خلای تجارب امنیت سایبری، حکومت ایالات متحده آمریکا در سراسر کشور به تمویل بورس‌های تحصیلی اقدام کرده است.
رشته دلخواه من همیشه کمپیوتر ساینس بوده است. در دوره تحصیلات لیسانس خود هم در رشته کمپیوتر ساینس درس خواندم. بنابراین من از همان ابتدا این علاقه را داشتم و وقتی خواستم تا درجه ماستری تحصیل کنم، خواستم در رشته آن را فرا گیرم که بسیار تاثیرگذار باشد.
نتلی لارسن با استفاده از یک بورسیه تحصیلی در بخش امنیت سایبری در پوهنتون جان هاپکنز درس می‌خواند. او زنان دیگر را نیز به تحصیل در این رشته که بیشتر در آن مردان تحصیل می‌کنند فرا می‌خواند.
به خاطر که در رسانه ها و فلم ها بیشتر طور نمایش داده می شود که متخصصین بخش امنیت سایبری همه مردانند که در زیرزمینی ها و اتاقهای تاریک کار می کند. دختران جوان خود را در این رشته تحصیلی تجسم کرده نمی توانند. بنان من فکر می کنم مهم است که زنان در این بخش تحصیل کنند و به حیث متخصص امنیت سایبری خودشان را تبارز دهند.
اتباعی ایالات متحده و کسانی که دارنده کارت‌های اقامت دائمی در این کشور می باشند، از این بورسیه‌های تحصیلی مستفید شده می توانند. در ختم دوره تحصیلی، از فارغان خواسته می شود که به اندازه زمان تحصیلشان در این رشته برای حکومت آمریکا کار کنند.
د امریکا د ناروغیو د کنټرول د مرکز د معلوماتو له مخې د اتیزم د اختلال په اړه د عامه پوهاوي سطحه لوړه شوې ده. په همدې خاطر پولیسو ته په دغې ناروغۍ له اخته کسانو سره د چلند په اړه د ټکنالوژۍ په مرسته روزنه ورکول کېږي. په دې اړه دا رپورټ وګورئ.
تیر کال د ټکساس ایالت د ګراهم په سیمه کې پولیسو 19 کلن مایکل مور چې په یو ډول ډېر فعال اتیزم اخته دی ونیو.
He was playing in the backyard and what started out as a simple
هغه د کور شاته لوبې کولې. همسایه مو پولیس ته زنګ واهه او شکایت وکړ چې د هغوی د کور خواته تیږې وروي. پولیس راغلل، زولانه یې کړ، په ځمکه یې وغورځوه او دوه ځلې په برقي ډنډه برق ورکړ.
د دې ډول یو حالت له تکرار څخه د مخنیوي په خاطر د شیکاګو د ښار پولیسو ته د مجازي واقعیت په ټکنالوژۍ باندې روزنه ورکول کیږي چې له اتیزم لرونکو او په عصبي ناروغیو اخته کسانو سره څه ډول چلند وکړي. د روزنې دغه نمونه د اکسان په نامه د یو شرکت لخوا جوړه شوې چې د پولیسو د برقي ډنډو د جوړولو له امله ډېر شهرت لري. د اکسان شرکت رئیس پاتریک سمیت وایي هغه غواړي پولیسو ته روزنه ورکړي چې د هغو کسانو سره چې د اتیزم په شان اختلال لري او په سمه توګه له پولیسو سره افهام او تفهیم نشي کولی په ښه توګه چلند وکړي.
د پولیسو ځینې هغه معمول تخنیکونه چې د مجرمینو د نیولو لپاره ښه نتیجه ورکوي د هغو کسانو په نیولو کې منفي نتیجه ورکوي چې رواني اختلال او مشکل ولري. په همدې خاطر د دغو متخصصینو او ټکنالوژۍ پر مټ پولیسو ته روزنه ورکولی شو چې په حساسو حالاتو کې مناسب غبرګون وښيي.
د اتیزم سپیکس په نامه د اتیزم د ناروغۍ په هکله د عامه پوهاوي لوې ټولنې څخه ډیوډ کیرن وایي دغه ستونزه په تدریج سره د حل کېدو په درشل کې ده.
زه فکر کوم د معلوماتو خلا موجوده ده، خو ښه خبر دا ده چې د پولیسو ډیرو ادارو اوس دغه ستونزه درک کړې ده.
د پولیسو د موټرو څراغونه او د پولیسو لخوا په لوړ غږ د اتیزم لرونکو کسانو مخاطبول د دوی وضعیت نور هم خرابوي. سمیت وایي پولیسو ته زده کړه ورکول کېږي چې مشکل درک کړي او په مؤثره توګه یې حل کړي.
زما په فکر پولیسو ته مهمه خبره دا ده چې د رواني مشکلاتو لرونکي کسان وپیژني. کله چې دغه کار وکړي د وضعیت د کنټرول لپاره ښه تخنیکونه کارولی او ښه تصمیمونه نیولی شي.
د امریکا حکومت وړاندوینه کوي چې په متحدو ایالاتو کې له هرو څلوېښتو کسانو څخه یو کس د اتیزم په اختلال اخته دی. په همدې خاطر دې ډول روزنې ته ډېره اړتیا ده.
که چیرې دوی خپل 15 دقیقې وخت ضایع کړی وای او زما د کور دروازه یې ټکولی وای، ما به ورته ویلی وای چې هو دی دلته اوسیږي او زه یې مور یم، نو دغه حالت به نه وي راپېښ شوی.
د اکسان شرکت چارواکي وایي دوی به د روزنې خپله پروسه په امریکا کې د پولیسو ټولو ادارو ته وغځوي.
دا د دېونه کاروان کله چې د خبرونه ټول مطالب مو خوښ شي وي د خبرونه پای کې وړم یا دا ونه وکړم د دې خبرونه د خپل لپاره تاسو نظرونو او وړاندیزونو ته سترګې پلاره وي. کاروان د امریکا غږ په پښتو دری او کاروان فیسبوک باندې په ژوندۍ بڼه خپرېږي او تاسو کولی شئ د خبرونه د نشر پر مهال خپل نظرونه او وړاندیزونه را سره شریک کړئ. هیله ده چې تل مو سره اوسئ. تر بیا الله حافظ. We'll be right back.
پاکستان میں 2024 میں لاپتہ ہونے والے افراد کی تعداد پہلے سے نسبتاً کم. کیا جبری گمشدگیوں کے معاملے پر کمیشن کوئی بہتری لا سکا؟ بات کریں گے آج کے ویو 360 میں. وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد. پاکستان میں لاپتہ افراد یا جبری گمشدگیوں کا معاملہ کئی دہائیوں پرانا ہے. لاپتہ ہونے والوں میں پورے پاکستان سے لوگ شامل ہیں. بلوچ اور سندھی قوم پرست بھی ہیں تو اقلیتی کمیونٹی کے افراد بھی. انسانی حقوق کے ایکٹیوسٹ بھی ہیں تو انسانی حقوق کے خلاف آواز اٹھانے والے دوسرے افراد بھی. انسانی حقوق کی تنظیمیں سالہ سال سے ایسے واقعات کی مذمت کرتی آ رہی ہیں. سیاسی رہنماؤں کے بیانات کے علاوہ عدالتیں مسلسل جبری گمشدگیوں کے کیسز سنتی ہیں لیکن یہ مسئلہ حل ہوتا دکھائی نہیں دیتا. چند روز پہلے پاکستان کے کمیشن آن انکوائری آن فورس ڈسپیرنس کی ایک رپورٹ کے مطابق سال 2024 میں لاپتہ افراد کے 379 نئے کیسز کمیشن کے پاس رجسٹر ہوئے مگر انسانی حقوق کی تنظیمیں اور سول سوسائٹی گمشدہ افراد کے بارے میں سرکاری اعداد و شمار پر تحفظات کا اظہار کرتے آئے ہیں. جسٹس جاوید اقبال کی سربراہی میں چلنے والے اس کمیشن کے مطابق اسے 2024 میں گزشتہ 7 سالوں میں جبری طور پر گم ہونے والے افراد کے سب سے کم کیسز موصول ہوئے ہیں. کیا یہ اعداد و شمار حالات میں بہتری کی طرف اشارہ کرتے ہیں یا کچھ اور؟ آج کے شو میں ہم اسی پر بات کریں گے. لیکن آج کے موضوع کو آگے بڑھانے سے پہلے امریکہ سے دو اہم ڈیولپمنٹ شامل کرتے ہیں. امریکہ کے سابق صدر جمی کارٹر کی تمام تر سرکاری اعزازات کے ساتھ ان کی آبائی ریاست جارجیا میں تدفین کر دی گئی ہے. ان کی آخری رسومات کل امریکی دارالحکومت کے واشنگٹن نیشنل کیتھیڈرل میں ادا کی گئیں جبکہ اس سے پہلے ان کے تابوت کو امریکی کانگریس کی عمارت کیپیٹل روٹنڈا میں رکھا گیا تھا جہاں سوگواران کی بڑی تعداد ان کا آخری دیدار کرنے کے لیے آئی اور انہیں خراج عقیدت پیش کیا. جمی کارٹر کے بعد امریکی صدر رہنے والے اور اب تک 5 صدور بل کلنٹن، جارج ڈبلیو بش، باراک اوباما، ڈونلڈ ٹرمپ اور جو بائیڈن نے کل کی آخری رسومات میں شرکت کی. سابق صدر جمی کارٹر 29 دسمبر کو 100 سال کی عمر میں انتقال کر گئے تھے. جمی کارٹر امریکہ کے 39ویں صدر تھے اور وہ اب تک سب سے زیادہ لمبی عمر پانے والے امریکی صدر بھی تھے. اور اب بات کرتے ہیں امریکہ کی مغربی ریاست کیلیفورنیا کے شہر لاس اینجلس میں لگی آگ پر جو اس وقت ایک بڑے ایریے کو جو ہے اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے ہیں. امریکی ریاست کیلیفورنیا کے سب سے بڑے شہر لاس اینجلس میں لگنے والی آگ سے اب تک کم از کم 10 ہلاکتیں ہو چکی ہیں اور تقریباً 10,000 مکان اور عمارتیں جل کر مکمل طور پر تباہ ہو چکی ہیں. 2,00,000 سے زیادہ رہائشی نقل مکانی کر چکے ہیں اور مزید 2,00,000 کے آگ کے پھیلنے کی وجہ سے علاقہ چھوڑنے کا خدشہ ہے. آگ کی وجہ سے اب تک 34,000 ایکڑ رقبہ مکمل طور پر جل چکا ہے جبکہ فائر فائٹرز آگ بجھانے کی کوششوں میں ہیں جبکہ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق جن علاقوں میں آگ بجھا دی گئی ہے وہاں واپس آنے والے رہائشیوں کو راک کے سوا کچھ نہیں مل رہا. امریکی ریاست کیلیفورنیا کے جنگلات میں کئی مقامات پر لگی تباہ کن آگ گزشتہ 4 دہائیوں کے دوران سب سے زیادہ شدید بتائی جاتی ہے. امریکی مالیاتی ادارے جے پی مورگن کے مطابق اس آگ سے ہونے والے نقصان کا تخمینہ $50 ارب تک پہنچ سکتا ہے جو امریکی تاریخ میں ایسے کسی واقعے میں ہونے والا تاریخ کا سب سے بڑا نقصان ہوگا. ریاست کیلیفورنیا کے رہائشی اپنی جان بچانے کے لیے کیا کر رہے ہیں اور اس آگ سے کس طرح سے متاثر ہوئے ہیں انہیں سے جانتے ہیں.
میں ابھی اپنے آبائی گھر سے آ رہا ہوں جہاں میری والدہ رہتی ہیں اور وہ مکمل طور پر جل چکا ہے. پہلے تو مجھے یہ جھٹکا لگا اور پھر میں اپنے گھر گیا تو وہاں بھی یہی حال تھا, وہ بھی مکمل راکھ بن چکا ہے. سو اس سب پر یقین کرنے کے لیے مجھے سب اپنی آنکھوں سے دیکھنا پڑا.
ہم چاہتے ہیں کہ ہماری حکومتیں جنگلوں کی آگ کی صورت میں زیادہ فعال ہوں. ایسا ہر سال ہو رہا ہے. ایسے اقدامات ہیں جو اٹھا کر ہم اس سے نمٹ سکتے ہیں. دیکھیے فائر ہائیڈرنٹ خالی تھے, فائر فائٹر سب کچھ کر رہے ہیں آگ سے نمٹنے کے لیے, لیکن ہمیں اس سلسلے میں زیادہ فعال ہونے کی ضرورت ہے.
میں باہر تھی جب میں نے محسوس کیا کہ آگ پہلے سیٹس میں بھڑک اٹھی ہے اور ہم بالکل اس کے قریب رہتے ہیں. میں اپنے شوہر کو لینے کے لیے گھر کی طرف بھاگی. وہ 90 کی دہائی میں ہے. میں اور میرا کتا جب وہاں پہاڑ کی چوٹی پر پہنچے تو وہاں دھوئیں اور شولوں کے سوا کچھ نہیں تھا.
اس وقت ہمیں کیلیفورنیا سے جوائن کیا ہے صحافی انیس کریم نے, ان سے مزید بات کرتے ہیں اس معاملے پہ. انیس, بہت شکریہ, آپ کی طرف بہت جلدی ہے, اس وقت صبح کے 4:30 کے پاس کا ٹائم ہے. کیا حالات ہیں آپ کے علاقے میں اور کس طرح نظام زندگی متاثر ہو رہا ہے آپ کے ارد گرد؟
جی اسد, سب سے زیادہ خراب حالات جو ہیں وہ لاس اینجلس کاؤنٹی اور وینچورا کاؤنٹی کے ہیں, جہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ جو متاثر ہوئے ہیں, ان کے گھروں کو آتش زدگی کی وجہ سے نقصان پہنچا ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ ان کی زندگی جو ہے وہ تہس نہس ہو کے رہ گئی ہے. اس برابر کی جو کاؤنٹیز ہیں جیسے کہ اورنج کاؤنٹی ہے, بربینک ہے, سین برنارڈینو ہے, ان میں لوگ اتنے متاثر نہیں ہوئے. سب سے زیادہ جو آگ کی ہولناک تباہی جو ہے وہ لاس اینجلس کاؤنٹی میں ہوئی ہے. میلبو کے علاوہ پیلس سیٹس, جو کہ زیادہ تر امیر ترین لوگوں کے مکانات ہیں وہاں پہ, وہ تقریباً بالکل تباہ ہو کے رہ گیا ہے. اس وقت کی نیوز یہ ہے کہ کچھ مکین جو ہیں وہ واپس اپنے گھروں کو لوٹ رہے ہیں, اور ان کو سوائے راک اور تباہی اور ہولناکی کے علاوہ کچھ نظر نہیں آ رہا. جہاں تک الٹاڈینا کی جو فائر ہے, ایٹن فائر, جو کہ آلسو بہت زیادہ نقصان جس نے پہنچایا ہے وہاں پہ, اس وقت تقریباً 870 سے زیادہ فائر فائٹر جو ہیں وہ اس آگ کو بجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. ان دونوں بڑی آگوں میں, ایٹن اور پیلس سیٹ کی جو آگ ہے, اس کے اندر تقریباً 10 لوگوں کی ہلاکت کی جو ہے وہ اطلاعات کنفرم ہو چکی ہیں. ایل اے پولیس نے کچھ گھنٹوں پہلے, تقریباً 10 گھنٹوں پہلے, ایک علامیہ نشر کیا تھا جس میں ان کے پاس ایک آدمی کو انہوں نے گرفتار کیا ہے, جس کے مطابق وہ کہہ رہے ہیں کہ شاید ایک آگ جو ہے اس آدمی کی وجہ سے لگی ہے, لیکن ابھی تک کچھ کنفرمیشن یہ نہیں ہوئی ہے کہ واقعی اس کو اس میں گرفتار کیا گیا ہے یا نہیں. تو جہاں تک الٹاڈینا کی آگ ایٹن کی تعلق ہے, رات کو وہاں کرفیو نافذ کیا گیا تھا کیونکہ کئی لوگ وہاں پہ لوٹ مار میں جو ہے وہ شامل ہو چکے تھے. وہاں پہ
امدادی کاروائیوں کے بارے میں اگر آپ انیس کچھ بتا سکیں, امدادی کاروائیوں اور فائر فائٹنگ کا کیا سٹیٹس؟
امدادی کاروائیوں کے لیے اس وقت جو ہے تقریباً ہر شہری اور ہر آرگنائزیشن جو ہے وہ لوگوں کی مدد کے لیے تیار ہے. ہوٹلوں کے دروازے کھول دیے گئے ہیں. جہاں تک گورنمنٹ کا تعلق ہے, انہوں نے اپنی ویب سائٹ سیٹ کر دی ہیں, لوگوں کو تقریباً 3 مہینے تک جو ہے وہ رہائش کا انتظام کرنے کے لیے ان کو واؤچرز دیے جائیں گے, جس کی وجہ سے وہ کہیں پہ بھی جو ہے وہ رہائش اختیار کر سکیں گے, اور گورنمنٹ جو ہے وہ اس کو پے کرے گی. لیکن زیادہ تر مکین جو ہیں, جن میں پاکستانی بھی شامل ہے شہری, وہ لوگ اپنے اپنے رشتہ داروں, عزیزوں یا دوستوں کے گھروں میں مکین ہوئے ہیں. تمام ہوٹلز جو ہیں وہ آس پاس کے علاقوں میں بک ہو چکے ہیں, اور لوگ جو ہیں وہ اس وقت افراتفری کے عالم میں.
بہت بہت شکریہ انیس, آپ نے ارلی مارننگ ہمیں جو ہے اس معاملے پہ اپڈیٹ کیا, بہت شکریہ آپ کا ہمیں جوائن کرنے کا.
مائی پلیزر.
اور اب واپس چلتے ہیں اپنے آج کے مین ٹاپک کی طرف. پاکستان کے کمیشن آف انکوائری آن فورس ڈسپیرنس کے مطابق سال 2024 میں لاپتہ افراد کے 379 نئے کیسز کمیشن کے پاس رجسٹر ہوئے, اور گزشتہ سال میں 427 مقدمات کو نمٹا دیا گیا. کمیشن کے مطابق 2024 تک ملک میں جبری گمشدگیوں کے کل کیسز کی تعداد 10,467 ہے, جن میں سے اب تک 6,599 کا سوراخ لگا لیا گیا ہے اور 1617 کیسز نمٹائے جا چکے ہیں. حکومت اور سیکیورٹی ادارے لاپتہ افراد کے معاملے پر ماضی میں کہتے رہے ہیں کہ یہ معاملہ انتہائی پیچیدہ ہے. وائس آف امریکہ کے مرتضی ظاہری اس وقت ہمیں کوئٹہ سے جوائن کر رہے ہیں, ان سے جانتے ہیں کہ بلوچستان حکومت کا اس معاملے پر کیا موقف ہے. مرتضی, بہت شکریہ, کمیشن کی جانب سے گزشتہ سال کے جو اعداد و شمار شائع کیے گئے ہیں اس پر حکومت کا کیا رد عمل ہے؟
جی بالکل اسد, حکومت کا اس پہ رد عمل آ چکا ہے, اور ترجمان بلوچستان حکومت شاہد رن سے ہماری بات ہوئی, ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر کمیشن کی جانب سے یہ رپورٹ جاری ہوا ہے کہ 2024 میں جو کیسز ہیں ان کی تعداد کم رجسٹر ہوئی ہے, تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بظاہر یہ معاملہ جو ہے حل کی جانب اس میں ایک پیش رفت ہوئی ہے. انہوں نے یہ بھی بتایا کہ یہ جو لاپتہ افراد کا معاملہ ہے یہ صرف بلوچستان یا پاکستان کا نہیں ہے, پوری دنیا میں اس طرح کے مسائل موجود ہیں, اور وہ انہوں نے یہ بتایا کہ بلوچستان کی حکومت یہ چاہتی ہے کہ ایک بندہ بھی جو ہے وہ لاپتہ نہ ہو. اور جو پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین ہیں بلاول بھٹو زرداری, انہوں نے سی ایم بلوچستان, وزیر اعلیٰ بلوچستان کو یہ ہدایت کی ہے کہ وہ لاپتہ افراد کا جو مسئلہ ہے بلوچستان میں اس کے حل کے لیے اقدامات کرے. لیکن دوسری جانب یہ جو رپورٹ آئی ہے کمیشن کی, اس حوالے سے جو لاپتہ افراد کے حقوق پر یا ان کی بازیابی کے لیے لیے کام کرنے والی تنظیمیں ہیں ان کا بھی ایک رد عمل آیا ہے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو تعداد بتائی گئی ہے رپورٹ میں وہ بہت کم ہے کیونکہ جو ماما قدیر بلوچ جو لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے کام کرتے ہیں انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ 2024 کے دوران تقریباً 3,000 سے زائد جو ہے وہ کیسز ان کے پاس آئے ہیں اور ان کی فہرستیں ان کے پاس موجود ہے. وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ یہ مکمل جو اب تک کی تعداد ہے جب سے لاپتہ افراد کا مسئلہ شروع ہوا وہ 7,000 سے زائد ہے جن کی فہرستیں موجود ہیں اور یہ فہرستیں کمیشن کو دی گئی ہیں.
تو مرزا کمیشن کا یہ کہنا کہ پہلے برسوں کی نسبت 2024 میں قدرے کم کیسز رپورٹ ہوئے, کیا بلوچستان کے لوگ ان اعداد و شمار کو قابل بھروسہ سمجھتے ہیں؟ آپ نے ایک تو ماما قدیر کا ریفرنس دیا, اس کے علاوہ کوئی ریفرنس ہو تو؟
جی بالکل, جو لاپتہ افراد کی جو پر کام کرنے والی جو تنظیمیں ہیں جن میں وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کے علاوہ بی وائی سی بھی ہے, وہ بھی یہ کہتی رہی ہے کہ تعداد میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ 2024 میں نہ کہ صرف تعداد میں اضافہ ہوا ہے اور پہلے گزشتہ سالوں کی نسبت اس میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے. جی
تو مرزا, جو آپ بتا رہے تھے کہ بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے گزشتہ سالوں کی نسبت, تو کنسرنز جو اس وقت جو آرگنائزیشنز ہیں, جو تنظیمیں ہیں بلوچستان کی, جن کی طرف سے ہم نے ریلیاں بھی دیکھی, احتجاج بھی دیکھے اور اس کے بعد دھرنے بھی دیکھے, وہ کس حد تک سیٹسفائیڈ ہیں بلوچستان حکومت کے موقف سے؟
بالکل, یہی ان کا کہنا ہے کہ یہ جو کمیشن نے جو تعداد پیش کی ہے وہ بہت کم ہے, لوگ جو ہے وہ زیادہ کمیشن کے پاس نہیں جاتے, جو لوگ لاپتہ ہوتے ہیں وہ دور دراز علاقوں سے ان کا تعلق ہے, وہ زیادہ ان چیزوں کو جانتے نہیں, وہ کمیشن کے پاس پیش نہیں ہوتے, اس وجہ سے یہ تعداد کم شو کی جا رہی ہے. لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ ہر روز درجنوں کے حساب سے جو ہے وہ لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے, جیسے بھی بلوچستان میں کوئی واقعات ہوتے ہیں اس کے بعد بھی جو ہے لاپتہ افراد لوگوں کو اٹھانے میں جو ہے وہ ان کی تعداد میں اضافہ ہوتا ہے, یہ وہ تنظیموں کا جو ہے موقف رہا ہے.
تو مرزا, جو عدالتوں کا رخ کرتے ہیں ان فیملیز کے جو لوگ ہیں جو عدالتوں کا رخ کرتے ہیں, ان کا کیا موقف ہے؟ وہ سمجھتے ہیں کہ انہیں انصاف مل رہا ہے, انہیں امید ہے اس پرسپیکٹیو سے کوئی کہ وہ عدالتوں سے کچھ انصاف لے سکیں گے؟
جی بالکل, اس حوالے سے بھی ہماری بہت ساری فیملیز سے بات ہو چکی ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ کافی عرصے جو ہے ان کے جو کیسز ہیں وہ عدالتوں میں پینڈنگ رہتے ہیں, جب عدالتوں کے پاس جب یہ کیسز جاتے ہیں تو وہ وہاں سے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کمیشن کے پاس چلے جائیں, اور لوگ زیادہ جو ہے وہ کمیشن کو نہیں سمجھتے کہ کمیشن کہاں پر ہے, کس طرح ان کے پاس پہنچا جائے. بعض اگر کیسز جو ہے وہ لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے جو کام کرنے والی تنظیمیں ہیں ان کے تھرو چلی جاتی ہیں, لیکن بہت زیادہ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا اور ان کے کیسز بھی عدالتوں میں پینڈنگ رہتے ہیں.
تو لاپتہ افراد جو اگر بازیاب ہوئے اس کمیشن کی طرف سے, تو ایسی بھی کوئی فہرست ہے, ایسے بھی کوئی لوگ ہیں اگر ان سے آپ کی بات ہوئی ہو تو؟
جی بالکل, جو فہرست جاری ہوئی ہے اس میں یہ بتایا گیا کہ اب تک تقریباً 2,500 کے قریب, یعنی 2,500 کے قریب افراد جو ہے وہ جو بازیاب ہو چکے ہیں اور وہ صحیح سلامت اپنے گھروں کو پہنچ چکے ہیں. ایک اور اعداد بھی یہ دیا جا رہا ہے کہ کچھ لوگ جو ہے وہ فیک انکاؤنٹرز میں بھی مارے جاتے ہیں. یہ اعداد و شمار وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کی جانب سے دی گئی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ تقریباً 250 کے قریب اب تک جو لوگ ہیں جن کا نام لاپتہ افراد کی فہرست میں موجود ہے ان کو فیک انکاؤنٹر کے ذریعے جو ہے وہ مارا گیا ہے.
تو جو انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں مرزا, ان کا کیا موقف ہے اس پہ؟ کمیشن کے اعداد و شمار پہ ان کی طرف سے کوئی موقف آیا اب تک؟
جی, انسانی حقوق کی جو تنظیمیں ان کی طرف سے موقف تو اب تک نہیں آیا, لیکن ماضی میں وہ کہتے رہے ہیں کہ اگر لاپتہ افراد کے حوالے سے حکومت کو یہ چاہیے کہ اگر ان کے اوپر کسی قسم کے الزامات ہیں, ریاست مخالف انہوں نے کوئی اقدامات کیے ہیں, تو ان کو عدالتوں میں پیش کیا جائے, آئینی طریقے سے جو ہے ان کے کیسز سے نمٹا جائے, نہ کہ اس طرح ان کو جبری طور پر لاپتہ کیا جائے.
مرزا, اس سے پہلے ہم دیکھ چکے ہیں کہ جس طرح سے گوادر اور باقی جو بلوچستان کے علاقے تھے جہاں پہ دھرنے ہو رہے تھے اس کو آپ نے بھی کور کیا اور آپ اس پہ ہمیں اپڈیٹ کرتے رہے, ان کے ساتھ جو حکومت کے مذاکرات تھے اس کے بعد کیا اب آپ سمجھ سکتے ہیں یا جو دیکھ رہے ہیں آپ کی جو آبزرویشن ہے اس کے مطابق کچھ سیز فائر ہے, اب حالات کنٹرول میں ہیں اور جو ان کے تحفظات تھے ان کو ایڈریس کیا گیا ہے حکومت کی طرف سے, یا جو وعدے کیے گئے تھے وہ پورے ہو رہے ہیں؟
جی بالکل، جو دھرنے تھے وہ زیادہ بہت زیادہ جو ہے ڈاکٹر مارنگ بلوچ ان کے تنظیم کی جانب، بی وائی سی کی جانب سے کی گئی تھی، ان کے مختلف ادوار میں جو ہے حکومت سے مذاکرات بھی ہوتے رہے ہیں، لیکن وہ یہ الزام عائد کرتی ہے ڈاکٹر مارنگ بلوچ کے اب بھی لاپتہ افراد جو ہے ان کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، جب بھی کسی قسم کے بلوچستان میں دہشت گردی کے واقعات ہوتے ہیں اس کے بعد مختلف علاقوں میں اس طرح کی کاروائیاں کر کے لوگوں کو جبری طور پر لاپتہ کیا جاتا ہے، تو جو ان کی حکومت سے جو مذاکرات ہے اس کے باوجود بھی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو لاپتہ اب بھی کیا جا رہا ہے۔
لیکن لاپتہ افراد کے علاوہ جو رائٹس کا ایشو تھا، آپ سمجھتے ہیں کہ اس پہ کوئی پیش رفت ہوئی ہے مرسا؟
نہیں، اب کیونکہ جو دونوں حکومت اور بی وائی سی کے درمیان جو معاہدہ ہوا تھا اس میں صرف یہ بات ہوئی تھی کہ جس طرح اگر دھرنے وغیرہ ہوں گے یا احتجاج ہوگا اس حوالے سے قبل از وقت جو ہے وہ انتظامیہ کو جو ہے وہ آگاہ کیا جائے گا، لیکن اس سے بڑھ کر کسی قسم کے جو ہے وہ ان کے درمیان معاہدہ نہیں ہوا، اور نہ ہی جو حقوق کے حوالے سے بات کی گئی تھی ڈاکٹر مارنگ بلوچ کی جانب سے اس پر کسی قسم کی پیش رفت اب تک ہوئی ہے۔
مرزا، آپ نے شاہد رند کا حوالہ دیا، بلوچستان حکومت کے جو ترجمان ہیں ان سے آپ کی بات ہوئی اور انہوں نے کہا کہ باقی ملک جو ہیں دنیا کے ان میں بھی یہ مسئلہ ہے، لیکن بلوچستان میں، بلوچستان کی حد تک وہ سمجھتے ہیں کہ یہ حل ہو رہا ہے، اور بلوچستان کی عوام کے سامنے اگر وہ جواب دے ہیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کمفرٹیبل ہیں، سیٹسفائیڈ ہیں ان کے ورژن سے، ان کے موقف سے؟
جی بالکل، انہوں نے تو کمیشن کے حوالے سے یہ بات کی، لیکن ماضی میں بھی وہ کہتے رہے کہ اگر کسی کے پاس اس طرح کے شواہد موجود ہیں تو اس کے لیے کمیشن موجود ہے، بجائے کہ وہ روڈوں پر سڑکوں پر نکلے احتجاج کریں وہ کمیشن کے پاس چلے جائیں اور اس مسئلے کا حل کمیشن کے پاس موجود ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں۔ لیکن آج کی یہ جو رپورٹ ابھی کمیشن کی آئی ہے اس پر شاید یہی کہتے ہیں کہ یہ ایک بڑی پیش رفت ہے، کیونکہ
ان کے خیال میں یہ پیش رفت ہے جس کے بعد یہ تعداد کم ہونا شروع ہوئی ہے۔ بہت شکریہ مرزا، آپ نے ہمیں ڈیٹیل میں بتایا کہ بلوچستان میں کیا صورتحال ہے۔ پاکستان میں انسانی حقوق کی صورتحال اور جبری گمشدگیوں اور لاپتہ افراد کے بارے میں مزید بات کرتے ہیں۔ ہمیں جوائن کیا ہے آمنہ مسعود جنجوا نے، انسانی حقوق کی سرگرم کارکن ہے اور ڈیفینس آف ہیومن رائٹس گروپ کی چیئرپرسن بھی ہیں۔ آمنہ بہت شکریہ آپ کا ہمیں جوائن کرنے کا۔ کیا پاکستان میں جبری گمشدہ ہونے والے افراد کے معاملے میں گزشتہ سال بہتر رہا؟ کیونکہ کمیشن کے اعداد و شمار کے مطابق تو گزشتہ 7 سال میں سب سے کم تعداد تھی 2024 میں۔
جی بالکل، لگتا تو یہی ہے، کیونکہ مگر اس سے یہ چیز انڈیکیٹ ہو رہی ہے کہ کمیشن کے اوپر جو ٹرسٹ ہے وہ بہت کم ہوتا جا رہا ہے، اور بلکہ لوگ سیدھا ڈائریکٹلی ہائی کورٹ کو اپروچ کرتے ہیں، اور جس طرح جو گراس روٹ لیبر موومنٹس ہیں، ہماری ادارہ ڈیفینس آف ہیومن رائٹ، بی وائی سی، اس طرح پشتون تحفظ موومنٹ، تو وہ اپنے علاقائی جو ان کی نمائندگی کرنے والے ہیں وہ ان کی طرف بڑھتے ہیں، اور شارٹ ٹرم ڈسپیئرنسز بھی ایک چیز ایجاد ہو گئی ہے ہمارے ملک میں بدقسمتی سے، جس میں کہ ایک دو ہفتے میں، 10 دن میں، 1 مہینے میں ان کو لاپتہ رکھنے کے بعد ان کو منظر عام پہ لے آیا جاتا ہے، اور پولیٹیکل ڈسپیئرنسز بھی اس طرح سے ہو رہی ہیں۔ تو میں یہ تو نہیں کہوں گی کہ کم ہوئے ہیں،
جی
کم تو نہیں ہوئے، مگر یہ کہ ہاں کمیشن کے اوپر ٹرسٹ جو ہے وہ کم ہو رہا ہے، اور کافی سالوں سے وہ نشاندہی کی جا رہی ہے کہ بھئی ہمیں یہ کمیشن نہیں چاہیے، اس کے سربراہ جو ہے وہ مناسب نہیں ہے، ان کی گفتگو نازیبہ ہے، اور سارا ان کا جو رویہ ہے وہ بہت زیادہ ڈسپیئرڈ کی فیملیز کے ساتھ بہت زیادہ خوفناک حد تک وہ چلے جاتے ہیں، تو ہمیں یہ کمیشن منظور نہیں ہے۔ اور یہ ہائی کورٹ سے یہ بات چلی آ رہی ہے، مگر یہ کہ کچھ بھی حکومتیں جو بھی آ رہی ہیں وہ اس کے اوپر کچھ نہیں کر رہی۔
تو آمنہ، تازہ کیسز کے مطابق جو لوگ غائب ہوئے ہیں یا جو جبری طور پر گم کر دیے گئے ہیں، یہ کون لوگ ہیں، کن علاقوں سے تعلق ہے ان کا؟
دیکھیں، ہے تو پورے پاکستان سے ان کا تعلق، پنجاب سے، سرحد سے اور بلوچستان سے، مگر زیادہ تعداد جو ہے وہ سب سے زیادہ تعداد دیکھنے میں آ رہا ہے کہ کے پی کے سے ہے، اور اس میں عام لوگ ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، لائرز ہیں، انجینئرز ہیں، ڈاکٹرز ہیں، عام شہری ہیں۔ اسی طرح بلوچستان میں زیادہ اسٹوڈنٹس کی طرف جو ہے وہ نزلہ گر رہا ہے، اور زیادہ تعداد میں جس طرح انٹلیکچوئلز ہو گئے، اسٹارڈ ہو گئے، اساتذہ، اور یہ لوگ جو ہیں وہ لاپتہ ہو رہے ہیں، یا پولیٹیکل ایکٹیوسٹ جو ہیں۔ تو وہی بات ہے کہ اسی طرح سندھ میں بھی پولیٹیکل ایکٹیویزم کو بالکل برداشت نہیں کیا جا رہا، اور وہاں سے بھی بہت زیادہ تعداد میں لوگ لاپتہ ہو رہے ہیں۔ جو مختلف تنظیمیں اپنے اپنے اعداد و شمار بناتی ہیں، وہ مختلف ضرور ہوتے ہیں مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ سچائی پہ مبنی نہیں ہے. فرق یہ ہے کہ وہ ظاہر ہے کہ اپنے اپنے دائرہ کار میں کام کر رہی ہیں. ہم کیونکہ سینٹر میں بیٹھے ہوئے ہیں اس لیے ہمارے پاس پورے پاکستان سے لوگ آتے ہیں اور پورے پاکستان سے لوگوں کی نمائندگی ہم لوگ کرتے ہیں. تو اب گورنمنٹ جو ہے وہ اس کو اگر 10,000 کی تعداد لے کر بیٹھی ہوئی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ 8,000 ہم نے کامیابی حاصل کر لی جس طرح کمیشن نے کہا, تو وہ کامیابی اصل میں نہیں ہے. وہ آپ دیکھیں اس میں سے کتنے ایکسٹرا جوڈیشلی کل ہو چکے ہیں, کتنوں کی ڈیڈ باڈیز دے دی گئی ہیں, کتنے لوگ جیلوں میں ہیں اور بہت سارے لوگ انٹرمنٹ سینٹرز میں جو کہیں وہاں سے کبھی واپس نہیں آتے. یہ گوانٹانامو سٹائل کی یہ جگہیں ہیں جو ملٹری کیمپس ہیں اور یہ ان سب کو کامیابی کہتے ہیں اپنی. پھر پروڈکشن آرڈر کی انہوں نے اپنی رپورٹ میں بات ہی نہیں کی, جو کہ 744 سے بھی زائد پروڈکشن آرڈر انہوں نے خود ایشو کیے کہ ان لوگوں کو پیش کیا جائے اور یہ کنکلوڈ ہو گئے ہیں کیسز, مگر 2 سال 4 سال ایون 6 سال گزر گئے اور ان لوگوں کو پیش نہیں کیا گیا. اس کے خلاف یہ کبھی بھی منسٹری آف ڈیفینس کے خلاف کنٹیمپٹ میں نہیں گئے جو کہ ان کے مینڈیٹ میں شامل ہے.
لیکن قومی اسمبلی میں, قومی اسمبلی کی جو قائمہ کمیٹی تھی ہم نا, اس پہ ابھی ایک ہیئرنگ ہوئی جس میں, اور اس سنوائی میں جب بات کی گئی کہ جو لاپتہ افراد ہیں جن کو 5 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا ہے ان کے خاندانوں کو 50 لاکھ روپے دے دیے جائیں, کیا رد عمل ہے آپ کا اس پہ؟
دیکھیں پیسے لینے میں تو کوئی بھی انٹرسٹڈ نہیں ہے, مگر ہاں ان کو بہت طریقے سے ان کو منایا جائے گا, ان کو ان کے جو گریوینس ہے, اور اگر یہ کمیشن کے ذریعے یہ کروانا چاہیں گے کبھی بھی نہیں کامیاب ہوں گے. ان کو جس طرح سے جو گراس روٹ لیول کے لوگ ہیں جن کے اوپر وہ لوگ ٹرسٹ کرتے ہیں, میں ان سے کہہ رہی ہوں کہ مجھے میٹنگ کا ٹائم دے دیں تاکہ میں اس مسئلے پہ بات کروں, مگر اعظم نذیر تارڑ صاحب کو 3 سال ہو گئے یہ مجھے ٹائم نہیں دے سکتے. تو آپ کی بہت مہربانی کہ آپ نے اس کے اوپر پروگرام کر لیا کہ ہمارا موقف بھی تو سامنے آئے. یہ لوگ خود منسٹرز اپنی بات کر کے اور ایک طرف ہو جاتے ہیں, ہماری بات سننا گوارا ہی نہیں کرتے. تو بڑی عجیب سا رویہ ہے ان لوگوں کا.
جو کمیشن کے اعداد و شمار ہیں میں اس کی طرف آمنا واپس جانا چاہوں گا. آپ نے اپنا پوائنٹ آف ویو دیا کہ منسٹرز جو ہیں وہ اگر آپ کو کال نہیں کرتے تو اس کے بعد میں بھی آپ جو ہے آپ کی ہیئرنگ جو آپ کا پرسپیکٹو ہے وہ بھی ان تک پہنچے. تو پاکستان کے کمیشن آف انکوائری آن فورس ڈسپیرنس کے اعداد و شمار جو ہیں اور انسانی حقوق کی تنظیموں کے جو اعداد و شمار ہیں, اتنا فرق کیوں ہے اس میں؟ ایک تو آپ نے کہا کہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے, اس کے علاوہ بھی کوئی ایشوز ہیں؟
ٹرسٹ ڈیفیسٹ بھی ہے, دوسرا یہ کہ جو مختلف تنظیمیں ہیں, دیکھیں اب جو بلوچستان کی تنظیمیں ہیں وہ وہاں کے زیادہ اعداد و شمار ان کے پاس آ رہے ہیں, اسی طرح جو پی ٹی ایم ہے یا اس طرح کی اور تنظیمیں ہیں ان کے پاس, ہمارے پاس کے پی کے کی زیادہ تعداد ہوتی ہے. تو اور اسی طرح سندھ سے بھی اگر جیسے ہم لوگوں کا وزٹ ہوتا رہتا ہے سندھ میں, کراچی میں, اور اسی طرح سے کشمیر جو آزاد جموں اینڈ کشمیر ہے تو ادھر سے بھی لوگ بڑی تعداد میں لاپتہ ہو رہے ہیں. تو باقی یہ کہ اگر ڈسکرپنسیز ہیں تو اس میں کوئی یہ ایک ان نیچرل چیز نہیں ہے, یہ اپنے اپنے دائرہ کار کے مطابق یہ لوگ جمع کر رہے ہیں.
ایک چیز لاسٹ پہ مجھے,
جس کو کامیابی کہتے ہیں,
لاسٹ پہ میرے پاس, جی 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 آئی گاٹ اٹ, ایک جو لاسٹ پہ میرے پاس ایک منٹ ہے, کوئکلی ایک میں جاؤں گا کہ اس پہ بھی آپ جواب دیتی چلیں. عدالتوں میں جب لاپتہ افراد کے کیسز چل رہے ہوتے ہیں تو ہمیں ججز کے بہت سخت ریمارکس دیکھنے کو ملتے ہیں, تو کیا انصاف کے تقاضے پورے ہوتے نظر آتے ہیں وہاں آپ کو؟
دیکھیں تقاضے ان کا تو کام ہے کہ وہ ہماری سنیں, تو پہلے ہماری سنی تو جائے. ہمیں تو یہ گلا ہے کہ وہ ہم ان کے بہت سارے اچھے اچھے کمنٹس تو ہم سنتے رہتے ہیں, مگر یہ کہ جب وہ ہماری پوری بات سنیں گے ہی نہیں تو وہ کس طرح سمجھیں گے. اور کیونکہ جو اب آئینی بینچ میں یہ کیسز لگ رہے ہیں ان کا بیک گراؤنڈ ایسا ہے کہ انہوں نے یہ کیسز کبھی نہیں سنے, تو ان کی اس طرح سے اس کے اوپر گرپ نہیں ہے. اور دوسرا وہ یہ بھی ان کا گلا ہے کہ ہم پارلیمنٹ پہ کیوں نہیں جاتے. تو دیکھیں ہم تو گورنمنٹ کے خلاف ہی تو آئے ہیں, ہم لوگ کے جو بھی گورنمنٹس رہی ہیں چاہے پرانی چاہے موجودہ, ان لوگوں نے یہ مسئلہ حل نہیں کیا, ان کی سنجیدگی اور پولیٹیکل ول نظر نہیں آئی, اسی لیے تو ہم عدالت میں آئے ہیں. تو وہ ہمیں چاہیے کہ وہ عدالت ہمیں صحیح طریقے سے سنے اور آخری کوئی ججمنٹ دے.
تو عدالت کی ججمنٹ جو ہے وہ آپ کیسے سر کر سکتے. بہت شکریہ آمنہ مسعود جنجوا, آپ ہمارے ساتھ تھیں, بہت شکریہ آپ کا ہم سے اس معاملے پہ بات کرنے میں. اسی پہ ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اسٹے سیف, اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. اب تک کے لیے اتنا ہی, اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.
بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ سره اورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو د کڑکېچ پښيبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غره سباوند لپاره زمون ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو
د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ دلاري خلاصولی شئ. د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ. د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کې ان ټي ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو د آی اګری تھنی کی کاغی او بیا د فلګ لاندی د کنیکټ تھنی کی کاغی او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی کی یا پټه کی کاغی له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د دې وی پانا فانسي او د خپلې پخې فارونی وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ سره اورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو د کڑکېچ پښيبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غره سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو
پانا په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ دلاري خلاصولی شئ. د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي وی وی پانا وګورئ. د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کې ان ټي ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو د آی اګری تھنی کی کاغی او بیا د فلګ لاندی د کنیکټ تھنی کی کاغی او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی کی یا پټه کی کاغی له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د دې وی پانا فانسي او د خپلې پخې فارونی وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.